ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ترنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسې دودیز چار له تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسې ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به له دا ډول درملو کار نه وي اخیستی او یا یې هم په خپله نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یوناني یا هندي درملو په نوم مشهور دي، له ډیره پخوا راهیسې په ټوله نړۍ کې جوړېدل او یا هم استعمالېده. موږ په نننۍ خپرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځئ ناجیه صافی ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړی، د ژوند د لومړنیو وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره یې له یوې تجربې هم دریغ نه دی کړی. انسان هڅه کړې چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبیعي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوی وکړي. له هماغه دمه تر دې دمه د دودیزي درملنې تجربې پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزي درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځنګړیو سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ له بل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په ځمکه باندې خلق انسان حتماً مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. دست دقیق تاریخ نشته. ځینې گاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دی، دست سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند او 1500 کال مخکې په مصر باستان کې خلک به بوټو نه استفاده.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یوناني طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي. دا چې افغانستان ته د یوناني طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به واورو.
او افغانستان سنتي طب هم متاثر ده اما و پخوانه یا باستانی طبابتونو یا فرهنگونه ده. با افغانستان که هندی طبابت، یونانی طبابت و اسلامی طبابت اثر داری، ذکر چه افغانستان ده بودایی دوره هم دست اسلامی دوره و بلخه او مخ که ده یونانی دوره تیر کرده او کل چه بابر منستر آقیه و پا هند که خپل امپراتوری جور که نو پا دی وقت که افغانستان هم جز ده قلمرو او علایق فرهنگی ده هندیان و افغانان ترمنز دیر زیاد شو. لینده که بلوست تاسو چه بازار که او بری اکثر مواد چه ده بیرون نرول که گی اکثرا دوایی بوتی ده هین نوارده گی، مثلا زرچوبه، زنجبیل. مخ که دمره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوده و ده پودر په شکل، ده شربت په شکل تایکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده. بیا ورسته لک پیش رفته شو بیا په شکل ده خلاصه تینچارونه انداز آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شد و اوز هم انده شیان چی در اصری تب سنتی تب تاییدوی همداوس په چین کې، جاپان کې، په استرالیا کې، همداسې په آلمان کې، فرانسه کې ډیر زیات په طبابت کې استفاده کیږي، خصوصا د مزمنو امراضو په دداوایي کې لکه فشار خون، د چربی خون، د شکر. او
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چارې روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځانګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې امله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلمه دوایی تولیدوي چې یو د پروستات و پایند علاج دپاره دی او بلی دی شکر دی ناروغی دپاره.
خغلی کریمی ویل کس هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړون کې طبیبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي او د ازموینې له لارې د کار جواز لري، خو بیا هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبیبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینوه په نوم کتاب چې د فرعون د طبیب دی او له میلاده 300 کاله وړاندې لیکل شوی لوستی. دی وایي
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب له موادو څخه چې کوم استفاده کیږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یوناني طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نومه معلومیږي، سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله. د یوناني طب لرغونتیا ډېره زیاته ده په سینوها کې، یادونه شوې ده په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یوه له هغو پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندوستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقل شوي دي.
طبابت یونانی او د هندي طبابت په منځ کې مشابهات ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و، یا د اسکندر مقدوني په وخت کې کله چې د هغه سره بعضي طبابان راغلل، هغه هم دغه دود دلته خپره کړل، یعنی دغه ځای هم طبیبان راغلل. همدارنګه هندي طبابت چې دی هغه افغانانو چې عملته زده کړی و، او بعضي هغه چې افغانستان ته مهاجر شول یا د افغانستان تولارل 300 کال مخکی دلته دود پیدا کرده، او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري، او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پرو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي او د دوی د دواګانو استفاده.
اغلی زرلخته زیاتوي چې دودیز طبابت ښه دی، مګر په دغه برخه کې باید زده کړې وشي او د یوې معتبرې مرجع له لورې ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولې خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، دا پوښتنه راته د کابل اوسیدونکي روح الله ساروان ځواب کړي.
دا چې کوم بوټونه جوړیږي دا طبیعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه څه دي چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی جنبی اورز تر څنګه ګټې ډیره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي، او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي، د نور مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډیره ګټوره ده او خلک یې ډیر باورې دی پچې ډیره ښه ده.
د کابل اوسیدونکي پیغله ارزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي، چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغېز ولري او همچنان مفیده به هم واقع شي، خو په هغه صورت کې چې افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړې یا یو معیار ورته وټاکل شي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت بد کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبیبان هم ستا اوس چې فقط یو هټۍ خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او په هټۍ کې، یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یونانی درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې راپېښې کړې. محمد آصف همدرد چې شاوخوا 150 کلونو را په دیخوا دودیز درمل جوړوي او د یونانی فرمولونو پیروي کوي وایي چې یونانی طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
کم سړی کم گیا استفاده کوي خو دغه مزاج دغه خواص او دغه تفیت شناختی وکړي، یعنی پیژندول وکړي. که چیرې هر گیا پیژندولی وکړه هغه گیا په انسان کې وجود مؤثره تمامېږي، او که چیرې د ده سره پیژندولی ونه کړه نو دغه گیا چې دغه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوي او بوټي پیدا کیږي او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه همدرد وایي
203 رقم گیانې په افغانستان کې صادرېږي، خو بدبختانه د دینه ډېر کم مقدار دی ازي خارج ته نور د گیا نه پلسس شته نه ترتیب شته او نه جوړول شته. که چې افغانستان بیمنه سپیدزي بیمنه سرخزي شیرین بیا ورته وایي دازي سورنجانزي مثال ته وه سپنزي بربوزي بس اینجا ورته وایي څوک ورته اینګه وایي دازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یونانی طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده:
وزارت سرنامه، بررسي قوانین او فارمسي تحصیلات علي او د سالندوالۍ د دې ټولو یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټولو نه ارزیابي اخلي. ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختمه شله د نه وروسته کوم سای که کامیاب هغه ته اسناد فارغت ورکوي، او که کوم سای کام هغه د چې وسرو نور کار وکړه هغه پیدا کړه بیا راشه دوم بار بیا امتحان ته که چیرې کار کوي شي.
دی وایي چې اړوند ارګانونه باید د هغو کسانو مخنیوی وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه که چیرې مخنیوی ونه شي نو ډېره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یو ښه او غوره طبابت د رامنځته کېدو په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسوي. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.